ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځني صفه 12 شپږنی په افغانستان کې خبري شي، او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې د هلمند د جګړو تازه حال درکو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له محمد حدیث پردیس څخه.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د غور ولایت سیمیز چارواکي وایي چې د تازه پوزي ځواکونو په ورسېدو د دغه ولایت د پساون ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو، او د هند حکومت په نوي ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د غور په پساوند ولسوالۍ کې چارواکي وایي چې نوې پوزي ځواکونه ور ورسېدل. د پساوند ولسوال فرید افغانیار پرونسي شنبه ازادي راډیو ته ویل چې نوې ور رسیدلې ځواکونه به د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. ښاغلی افغانیار ټینګار وکړ چې پساوند ته د دې ځواکونو له ورسېدو سره د ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی، او د ملي اردو هلیکوپټرو د وسلوالو طالبانو پر مورچو د توغندیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د پساوند امنیه قومندان عبدالواحد هم ډاډ ورکړی چې د ولسوالۍ د سقوط خطر نشته، او څرګنده کړي چې بیګا په نښتو کې د امنیتي ځواکونو لس خړی او 12 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. په لوګر کې همداراز هغو خلکو ته چې موټر سایکل قانوني اسناد نه لري یوه اونۍ مهلت ورکړل شوی چې قانوني اسناد واخلي، او تر هغه وروسته به په دې ولایت کې پر بې اسنادو موټر سایکلونو بندیز ولګول شي. د لوګر د والي ویان سلیم صالح پرون سه شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بغیر اسناد وګرځي په لوګر ولایت کې. هغه سربېره بل پرې قسمو سره یعنې یو مستقل نشته کولی چې دوه نفر استعمد وکړي وګرځېږي، ځکه چې وروستی کې لوګر ولایت ځینې په نورو ولایتونو کې زیاتره زموږ سوال مخالفین د موټرسایکل څخه استفاده کوي.
د لوګر په مرکزی ښار پورې علم کې روانونه یو شمیر وسلوالو چې په موټرسایکل سپارو پر دولتي ادارو د حمله ناکامه هڅه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل او روزګان او یو شمیر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سې شنبه په ورځ خبرې وکړې. د ارګ خبر پاڼه وایي ښاغلی غنی د جنوبي او شمالي سیمو د امنیت په اړه د مسؤلانو راپورونه هم وکتل. په هلمند کې وروستیو جګړو په جنوب لویدیځ حوزه کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې مشر وټاکل شو. ښاغلی نادری مخکې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کمشنر او ویان دند تر سره کړی دی. د ارګ په خبر پاڼه کې چې 13 ورځ خبره شو ولسمشر هیله څرګنده کړي چې په دې ډول به د اداري اصلاحاتو بهیر چټک او د حکومت اداري چارې به منسجم شي. د افغانستان دولت په اداري چارو کې د عدم شفافیت او په اداري فساد کې د ښکېلتیا له امله د نړیوالو مرسته کوونکو تر سخت فشار لاندې دی. وروستۍ کورنۍ خبر په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او هنري آثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوې دي. د مسولانو په وینا د دې کانفرنس هدف هغه هیوادونو ته د مولانا د اصلي هویت او پلرنی ټاټوبي څرګندول دي چې په یونسکو کې د هغه د هنري آثارو د ثبت مسله راپورته کړې وه. د دې کمیسون غړي زبی الله احساس پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې موږ به د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي د ژوند او هنر د پیژندنې لپاره د نړیوال کانفرنس شاهدان یو. د اقتصادي همکارۍ او نړیوال سازمان یا یوکو چې په بلخ کې د مولانا د ژوند او هنر په اړه د نړیوال کانفرنس د جوړېدو ملاتړ کړی. د افغانستان، پاکستان، ترکیه او ازربایجان په ګډون لس غړي لري. په بلخ کې په دې نړیواله غونډه کې به د یوکو د غړو هیوادونو استازي هم برخه واخلي. ایران او ترکیه څو میاشتې مخکې هڅه وکړه چې د مولانا هنري آثار د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او فرهنګي چارو په ادارې یا یونسکو کې د ځان په نوم ثبت کړي، خو افغانستان اعتراض وکړ. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د هند حکومت پرون سه شنبه په نوې ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. هندي چارواکو پر پاکستان اعتراض کړی چې ملیشه وسلوالې په دوامدار ډول پر پوله وراوړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویل زموږ حکومت د پولي له پورې غاړې د روزل شوي افراطي وسلوالو د راوختو له امله سخت اعتراض لري. د هند بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې په وروستیو کې د بهادر علي په نوم یو پاکستانی نیولی چې د لشکر طیبه په نوم سختدریزې ډلې د وسلوالو لخوا تر روزنې وروسته هند ته د حملو لپاره استول شوی و. د هندي چارواکو په وینا دې سړي په خپل جرم اعتراف کړی دی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حکومت یې هېڅکله وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد خاوره پر بل چا د حملې لپاره وکاروي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران له ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایرانی الاصله بریتانیوي ښځې نازنین زاغری دوسیه له سره وکتل شي. د تریزا می دفتر پرون وویل چې هغې له ولسمشر حسن روحاني سره د نازنین او دوو نورو کسانو په اړه چې دوه تابعیتونه لري په ایران کې نیول شوي او په ایران کې نیول شوي ټلیفوني خبرې کړې دي. د بریتانیا صدر اعظم ویلي تهران او لندن د اړیکو د ښه کولو هڅې کوي، نو له دې عمله د دې کسانو په اړه خبرې او د دې مسلو حل مهم دی. نازنین زاغری د مرستې رسولو په یو پروګرام کې ماموره وه او د ایران د رژیم پر ضد د هڅو په تور نیول شوې ده. د نازنین میړه پر هغې لګیدلې تورونه رد کړي دي. او وروستی خبر د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. دا اعتراض کوونکي د مسکو په یو باغ کې راټول شوي وو. هغوی دا قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حملې هڅه بللې ده. په روسیه کې د تروریزم ضد قانون کې تعدیلات تېره میاشت ولسمشر ولادیمیر پوتین له لورې توشیح شول. په دې نوي قانون کې د تروریزم او افراطي فعالیتونو لپاره سخت مجازات په پام کې نیول شوي دي. په دې قانون کې د ځینو ځانګړو مواردو یادونه شوې چې که یو څوک ورڅخه خبر وي او حکومت ته خبر نه ورکوي، هغه هم مجرم پیژندل کېدلی شي. دا قانون د حکومت نظارتي امکانات ته هم پراختیا ورکوي او د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو غواړي چې د خلکو ټلیفوني مکالمې، مسیجونه، تصاویر او ویډیوګانې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره له ځان سره وساتي. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې په هلمند کې حکومتي ځواکونه د طالبانو پر ضد په جګړه کې د پرمختګ ادعا کوي، خو دې جګړو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي.
تقریبا د دعوی ازر په اضافه توګه د خپل ځای څخه بیا ځای
شوي. نیویارک ټایمز رسپانې هم د هلمند د جګړو مسله څېړلې ده. په دې اړه هم جزئیات ترکو. د افغانستان د کرهنې وزارت د اوبخور په برخه کې یو پلان پراخوي. یو بزګر وایي
مګه زمکه څلور جرب زمکه د لیزر په واسطه مخته جوړه شوله. اصل یو په دوه شو.
په لوګر کې یو افغان چې زده کوونکو ته د کانکور د ازموینو د چمتووالي وړیا کورسونه برابروي وستایل شو. یو محصل وایي
چې دا د ټول صاحب کورسونه وای همدارنګه مګه کورسونه نوې تعقیب کړي، نو هیڅ امکان نه درلوده چې مګه په کانکور کې نمرې ترلاسه کړي وای.
په کوټه کې د وړ مې ورځې د چاودنې له امله د څو تنو ټپیانو لمړنې سره تلفات زیات شوي. ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلې اس ایم ایسونه لولو او یو شمېر نور مطالب تر 9 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شي. په داسې حال کې چې په هلمند کې د روانې جګړې له امله د زرهاو کورنیو د بې ځایه کېدو خبر ورکړل شوی دی، هلته ملکي او پوځي چارواکي په څو جبهو کې وسلوالو طالبانو ته د ماتې ورکولو ادعا کوي. په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې په څو وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي او حکومتي ځواکونه پر مخ روان دي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد په ازادي راډیو ته وویل چې د نادلي ولسوالۍ په چانجر سیمه کې پوځي عملیات ښه پر مخ روان دي. زیات سیمې له دښمنه نیول سوي او دښمنانو ته زیات تلفات رسیدلي دي. زموږ عملیاتي ځواکونه اوسمهال د افغانستان د هوایي ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي. دا عملیات زموږ په رهبرۍ روان دي او زموږ په لارښوونه ترسره کیږي. جنرال مراد علي مراد زیاته کړ چې د وسلوالو طالبانو ډلې ته چې د سری قطې په نوم یادېږي زیات تلفات رسیدلي دي. هغه څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو عملیات بهرني وسوال رهبری کوي. تر دې مخکې د هلمند والی د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوی و چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شا تمبولې او په هوایي عملیاتو کې لږ تر لږه درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو په ناوه کې پر امنیتي پوستو حملې کړې وې خو شنډې شوې دي. د خبر پاڼې په حواله په هلمند کې وسلوالو د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او په لارو او سرکونو او په داسې سیمو کې چې ملکي خلک اوسي په حملو زیاته اتکا کوي او ملکی خلکو ته تلفات اړوي. خو وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هلمند کې په وروستیو څو ورځو کې جګړې د پخوا پرتله زیات شدت موندلی او ګڼ شمېر کورنۍ یې له امله بې ځایه شوي دي. ډېرې کورنۍ لشکرګاه ته تښتېدلي دي. دولتي چارواکي په هلمند کې د دې کورنیو لپاره د خوراکي موادو د څښاک د پاکو اوبو او سرپناه د کموالي یادونه کوي. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده د دې بې ځایه شویو کورنیو پر وضعیت پرون ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د اویا زره په اضافه کوغنی د خپل ځای څخه د ځای چې هغه خپله نشوجات ملاقات شوي دي یا د هلمند د امسایه ولایت څخه ملاقات شوي دي د خپل ځای څخه د ځای شوي دي خیمې وهلي دي چې هغه ډوډۍ نه لګي اوبه نه لګي.
عبدالمجید اخونزاده پرته لدی چې د کوم هیواد نوم واخلي څرګند کړي چې د هلمند په جګړه کې د یو شمیر سیمه ییزو هیوادونو استخباراتي ادارې لاس لري او د هغه پوینا هڅه کوي چې د کویټې شورا د هلمند شمالي سیمو ته راولېږدوي. د لشکرګاه شارته د جګړې ورنږدې کېدو د دې سیمې خلکو او په عمومي ډول د لوی کندهار په حوزه کې د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
افغان امنیتي چارواکي په هلمند کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر ضد د پرمختګ ادعا کوي. ازادي راډیو ته شیبه مخکې وطن زنګ وهه او ځان یې د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي معرفي کړ. ده وویل چې په هلمند کې طالبان له خپلو سیمو نه دي پشا شوي. نیویارک ټایمز خبرونه هم د هلمند پر جګړو لیکنه خبره کړې ده. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه نور څه خبره کړې دي. نوریاس نوري کتنه ورته کوي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورسپانې په هلمند کې روانو جګړو ته پام اړولی او په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په هلمند کې په وروستیو اونیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو حملو مخه ډپ کړي او تر ډیره هم د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ تکیه کوي. د ورسپانې په وینا په هغه ولایت کې چې وسلوالو طالبانو یې ځان مرکز لشکرګاه ته ورنږدې کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم افغان او امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دوی به پرې نږدي چې یو بل ښار هم سقوط وکړي خو هغو اندېښنو ته په پام سره چې د کابل د حکومت د سیاسي اختلافاتو او هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر سر راپورته شوي د دې ولایت اوسیدونکي او چارواکي داسې انګیري چې لشکرګاه عملا محاصره دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي هغه اساسي لاره چې لشکرګاه له نورو سیمو سره نښلوي او بله هغه لویه لاره چې د سیمې اقتصادي او پوځي مرکز کندهار ته غځېدلې په وروستیو ورځو کې په کراتو کراتو طالبانو د څو پلونو په الوزولو سره بندې کړي دي. د ورځپاڼې په وینا خلک د تګ راتګ لپاره نورو خامو لارو ته اړ شوي چې هغه هم د طالبانو د تلاشۍ له پوستو تیریږي. په لشکرګاه کې ډیره د سوداګرۍ ډیری کاروباریان او د غیر دولتي سازمانونو کارکوونکي چې هڅه کوي له دې ښار ووزي د لارو بندېدو یې هم دغه کار ستونزمن کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه وسلوالو طالبانو چې له څو میاشتو راهیسې لشکرګاه ته نږدې د باباجي سیمه نیولې په وروستیو اونیو کې پر نادلي ولسوالۍ هم حملې ډېرې کړي. د هغې ولسوالۍ چې لشکرګاه ورڅخه څه باندې لس کیلومتره لرې ده. د احمد شیرزاد په نوم د لشکرګاه یو اوسیدونکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې خلک له جګړه ځپلو سیمو لشکرګاه ته راځي که طالبان لشکرګاه ونیسي څه به کیږي. شیرزاد وایي موږ له اوږدې مودې راهیسې د جګړو شاهد یو. نور له دغه ژونده بېزاره یو. ډېر به خوشحاله یو چې که طالبان یا ناتو مو په وژلو سره د سختۍ له دغه ژونده خلاص کړي. استرالیایي انډیپندنت ورځپاڼې په کابل کې د یو امریکایي او یو استرالیایي د یرغمل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي چې دغه بهرانیان چې په کابل کې له امریکایي پوهنتون سره کار کاو خپل استوګنځای ته په لاره وسلوالو کسانو وتښتول. د ورځپاڼې په وینا افغانستان چې د وسلوالو طالبانو له شخړو سره مخامخ دی په دې وروستیو کې پکې یو شمېر بهرانیان یرغمل شوي دي. ورځپاڼه د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي چې په یو بیان کې ویلي موږ استرالیانو ته سپارښتنه کوو چې افغانستان ته ولاړ نشي ځکه هلته امنیت تی وضعیت ډیر خطرناک دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان روغتیا وزیر په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداري ورکړې ده. مخکې تر دې چې د دې خبرداري په اړه تفصیل درکړو، د کرنې او اوبو لګونې د وزارت لژمنې مو خبرو. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت په پام کې لري چې شاوخوا 1,000,000 هکتار ځمکې خړوبولو ته امکانات برابر کړي. دغه وزارت دې هدف ته د رسیدو لپاره پرون له یو شمېر نړیوالو او کورنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. یو شمېر بزګران چې په خوا یې له یو شمېر پروګرامونو څخه د کرنې د وزارت ګټه پورته کړې ده وایي چې حاصلات یې زیات شوي دي. یوسف خان چترن له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي هڅه کوي چې د حاصلاتو د لوړولو او اسانه اوبو لګولو لپاره د لایزر سیستم له لارې کرنیزې ځمکې هوارې او د اوبو سیستم پراخ کړي. دغه وزارت د یاد هدف لپاره په لومړي قدم کې د سېشنبې په ورځ له یو شمېر نړیوالو او کورنیو خصوصي سکتورونو سره د ځمکې د هوارولو، خړوبولو او اوبو لګولو شبکو بیا رغونې تړونونه لاسلیک کړل. د کرنې وزارت د اوبو لګونې ریاست سرپرست انعام الله صافی وایي وزارت هڅه کوي چې له اوبو پاتې شاوخوا 1,000,000 هکتار کرنیزه ځمکه تر اوبو لاندې راولي.
زراعت د یو منسجم پلان چې هغه ملي برنامه د آبیارۍ ده په پام کې لري چې څنګه کولای شو بیرته د جنګ نه مخکینی حالت ته لاړ شو او د 1,000,000 هکتار ځمکه چې کومه مخکې آبیاري کېدله دا بیرته د اوبو خر لاندې راشي. دویمه مهمه موضوع په آبیاري کې موجوده منابع د اوبو چې موجود دي د دې نه زمونږ دهقان څنګه کولای شي چې په اعظمي توګه استفاده وکړي.
د معلوماتو له مخې له جنگونو مخکې افغانستان شاوخوا 3.2 میلیونه هکتاره هواره خړوبه ځمکه لرله، خو له کورنیو جنگونو وروسته دا ساحه 2.2 میلیونه هکتاره ځمکې ته راټیټه شوې ده. د کرنې وزارت وایي چې د شاوخوا 1,000,000,000 افغانیو په ارزښت د نویو دغو تړونونو له لارې هڅه کېږي چې روان کال د هیواد په 13 ولایتونو کې شاوخوا 6,000,000 هکتاره ځمکه هواره او په کابل او پروان ولایتونو کې د اوبو لګونې 15 شبکې بیا ورغوي. د هیواد یو شمېر بزګران وایي چې د دې پروژو له عمل کېدو سره د اوبو او کیمیاوي سرو له ځای کېدو مخنیوی کېږي او حاصلات یې ښه شوي دي. د لوګر ولایت یو تن بزګر عبدالوهاب:
موږ ځمکه څلور جرب ځمکه د لیزر په واسطه موږ ته جوړه شوله، نو دا هغه چې موږ به مخکې شپږ ساعته اوبو چټي بې ځایه تللې، اوس هغه اوبو په 3 ساعتو کې موږ ته هغه مځکه خړوبوي او حاصل یو په 2 شو.
د اوبو لګونې ریاست د معلوماتو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 50% څخه ډېرې اوبو د کرنیزو ځمکې د نه همواري له امله ضایع کېږي. افغانستان د دې ټولو ستونزو او د کرنیز نوي سیستم سره د بزګرانو د ناشنایۍ سره په یو کرنیز هیواد مشهور دی او ویل کېږي چې ډېر وګړي لام دې لارې خپله نفقه برابروي. د ولسي جرګې غړی شهزاده شاهد چې په یاده غونډه کې ګډون کړی وایي تر هغې چې وچې ځمکې خړوبه نه شي د افغانستان زراعت وده نه کوي.
کانالونه به ویستل شوي، نوسازي به له کمه شوي، اصلاح شوي تخمونه به ورکړې شوي، پیسې به را پیدا شوي. ولې اساسي ستونزه لا پاتې ده؟ اساسي ستونزه دا ده چې زمونږ وچو ډاګونو ته اوبه نه دي ختل او اوبه ډېرې لرو.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د چالې ویرې پرته د خپل اوبو په ایسار او لوپ کروندو کې لاغې څخه د استفادې هڅې ګړندۍ کړي. افغان حکومت بیا ویلي چې د اوبو څخه به اعظمي استفاده کوي او د ځمکې د خړوبولو تر څنګ د برېښنا تولید لپاره به له خپل اوبو کار واخلي.
د افغانستان د روغتیا وزیر په هیواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان په داخل کې پانګونه ونه کړي د 3 کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي. فیروز الدین فیروز دا خبرې د سېشنبې په ورځ د درملو او روغتیایي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیاوړتیا او نیمګړتیا موندلو په اړه یو ورځنی ورکشاپ ته وکړي. په دې اړه تفصیل له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایل دی روسي حسدا د چ د هواد د ننه د دارو درملو د تولید کچه زیاته کړي. فیروز الدین فیروز د سېشنبه په ورځ د درملو او روغتي محصولاتو د تنظیم د سیستم د پیورتیا او نیمګړتیا مندلو په اړه یو ورکشاپ ته ویل چې د درملو وارداتي شرکتونه به تولید ته وهڅول شي. خغلی فیروز همدارنګ په هواد کې د درملو واردونکو شرکتونو ته خبرداري ورکوي کچه د افغانستان په داخل کې پنګونه و نه کړی د 3 کلونو په موده کې به ترې جواز واخیستل شي.
دولت پالیسی دا چې له دې وروسته هغه شرکتونه چې افغانستان ته دوا واردوي ورته شرایط ایښودل کیږي. په هغه صورت کې چې د هیواد په کورني تولیداتو کې برخه اخلي هغوی ته په تدارکاتو کې ونډه ورکول کیږي او هغه شرکتونه چې نه غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي له 3 کلونو وروسته جواز اخیستل کیږي. موږ په دې اساس غواړو چې په هر ډول چې وي کورني تولیدات تشکیل کړو.
د امیر روغتیا وزیر وایي دا مهال 95% دارو درمل وارداتی دي چې لدی ورسته به تر ډیره هڅه کیږي چې درمل په هیواد کې تولید شي. فیروزالدین فیروز هیواد ته د درملو د واردېدو قاچاق او په دې برخه کې یو شمېر نورې ستونزې ومنلې، خو ټینګار یې وکړ چې د ستونزو هواري ته جدي کار کوي. دا مهال په افغانستان کې د درملو د واردولو لسګونه شرکتونه کار کوي چې د خلکو په وینا تر ډیره واردونکي درمل ښه کیفیت نه لري. خو د افغانستان د متشبثینو عالي بورد د مدیر پلاوي مشر رحمدین حاجی آغا غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی هم غواړي چې له دولت سره همکاري وکړي، خو په وینا یې چې حکومت باید د دوی په کارونو کې د مداخلاتو مخه ونیسي.
ما اجناب وزیر صاحب تقاضا دارم کې در کابینه
مغل جناب وزیر صاحب څخه غوښتنه کوي چې د کابینې په غونډه کې له خصوصي سکتور نه له بې ځایه مداخلاتو او له فساد نه یادونه وکړي، له دې مخنیوي وکړي. موږ هم غواړو چې خصوصي سکتور له تاسې سره لاس په لاس همکار ووسی،
همکار بشي په هر ځای کې هستن.
نموري همدارنګ ویل چې خصوصي سکتور د محل په هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دی او کچېرې مخنیوی ونه شي نو دوی به له فعالیته لاس واخلي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د هواري لپاره به جدي هڅې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
په رهبری او مدیریت کې د شزو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې او د کار او ټولنیزو چارو وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې مسؤلانو د سیشن بی په ورځ په کابل کې وویل دا پروګرام د پروموټ د پروګرام یا برخه او په کار کې د ابتکار لپاره د اشرف غنی ژمنه ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به په رهبرۍ او مدیریتي چارو کې 1500 روزل شوي افغان مېرمنې د کار لپاره چمتو شي. د دې ادارې مسؤول هربی سمیت د سه شنبې په ورځ په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د یو تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د افغان مېرمنو د ظرفیتونو په لوړولو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
I can assure you that we will be here side by side moving forward.
دا ډور کوم چې موږ به د خزو د ظرفیتونو په لوړولو کې له تاسو سره ولاړ یو. په تیر دا اقدام چې د سول لپاره د خزو د مشارکت لاره له اقتصاد سره مرسته کوي او دا د جمهور رئیس غنی یو ابتکار دی.
خاغلی سمیت وویل دا پروګرام د پروموټ د پروګرام یو برخه ده چې تر 15 کلونو پورې د سیاسي رهبرۍ، مدیریت او سوداګرۍ په چارو کې افغان مېرمنې روزي. په خاطر دی افغان حکومت ویلی چې هر کال خونځي څخه فارغ شوی شاوخوا ولکه ځوانان د کار په لټه کې وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي داسې ځوانان هم شته چې د لیسانس سند لري خو بیا هم د بیکارۍ له ستونزې کړیږي. دا وزارت وایي اوس هم د ځوانانو پر وړاندې یو لړ ستونزې شته چې د کافي تجربې نه لرل یوه له دغو ستونزو څخه ده. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین وریاخیل وایي چې په دولتي ادارو کې د ښځو روزنې ته پام کول ډېر اغیز لري.
This is a good momentum for Afghan women for
دا د افغان مېرمنو د پرمختګ لپاره یو ښه فرصت دی او پروموټ هم یو لاسرولنه ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی او د هغوی لپاره چې عمر یې له 18 کلونو څخه تر 150 کلونو پورې وي. دا د افغان مېرمنو د پرمختګ په لاره کې د امریکا د ژمنو یو بیلګه ده.
مېرمن اوریاخیل وای دا مېرمنې به د روزنیز دورې تر پای ته رسیدو وروسته یو سند ترلاسه کړي چې تجربې به د کارمندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د امریکا نړیواله پراختیایي اداره وایي چې له 15 کلونو راهیسې د افغان مېرمنو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره هڅې کوي او دا هلې ځلې به جاري وساتي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دوه منی مای کې یعنی لاتنی مو بجو وروسته د انصاف په لټه کې پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې د یو معلول افغان شکایت تر تاسو در رسو. د ازادي او اوریدون کې پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساس په شخص شپې پیغامونه خبرو، خو تر راپور وروسته ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اسمې سنل ولا. د لوګر اوسیدونکو د یو داسې ټولنیز خدمتګار فعالیتونه ولمنځل چې له 1400 کلونو راهیسې هر کال تر 3000 پورې زده کوونکو ته په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابروي. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د لوګر ځای چارواکو مدني فعالانو او اوسیدونکو د یو داسې کس فعالیتونه وستایل چې دا دیارلس کاله په پرلپسې توګه د یاد ولایت زرګونو ځوانانو او تنکیو زلمیانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. نوموړی کس ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دی چې په خپل شخصي لګښت هر کال خواوشه 3000 کسانو ته په لوګر کې د ښوونځي له چاپېریاله د باندې د کانکور د تیاریو په ګډون د بیلابیلو زده کړو زمینه برابروي. د دوشنبه په ورځ د لوګر د ولایتي شورا یو تن غړي قاسم خوشیوال آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي کس لخوا ځوانانو ته د کانکور د تیاری پروګرامونه ګټور وبلل او زیاته کړه چې له دې لارې د یاد ولایت ځوانانو ته د زده کړو او د کانکور د ازموینو د تیاریو ښه زمینه برابره شوې ده.
تنوال صاحب کوم زوسوان دي چې خلکو ته لري او ډیر مهربان ده. لوګر ته تقریبا ډیر لس کاله کېږي چې دوی په دغه اړه ډیر زحمتونه باسي، خصوصا د سږ کال هم چې دوی کوم پروګرام شروع کړی دي دا زموږ د ځوانانو خاطر ډیر د تقدیر وړ پروګرام ده.
دا چې په لوګر کې په وړیا ډول د ښوونیزو کورسونو او پروګرامونو د جوړولو فکر له عبدالرحمن وطنوال سره څرنګه پیدا شو، نوموړی وایي چې له ډېر فکر او سوچ وروسته دې نتیجې ته رسېدلی چې د ټولنې د نوي نسل روزنه تر هر څه ډېر ارزښت لري. دی هیله څرګندوي چې سږ کال به هم دیارلس سوه هغه ځوانان چې د دولسمو ټولګیو زده کوونکي دي د دې ښوونیزو پروګرامونو د تعقیب په نتیجه کې د کانکور د ازموینو له لارې پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي.
یوازینی شی چې ما غوره وګڼو هغه دا ده چې د تعلیم او تربیې له لارې خپل ولس ته د خدمت مصدر وګرځېږم او الحمدلله سه په دې برخه کې زه ډېر موافقه ځان بولم، ځکه د ولس د تایید وړ ده او نتایج د کانکور په دا څو کلونو کې چې د لوګر د ولایت اخیستل کېږي ډېر د اطمینان وړ دی.
د وطنوال د ښوونیزو پروګرامونو یو تن فارغ شوی زده کوونکی بختیار احمدزی وایي که چیرې دا پروګرام یې نه وای تعقیب کړی د کانکور په ازموینه کې ورته د ښو نمرو اخیستل ناشونی ول.
هغه کسان چې د وطنوال صاحب کورس ویلی دی نو هغوی په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړي دي. که چیرې دا د وطنوال صاحب د کورسونه نه وای همدارنګه مغه کورسونه نه وای تعقیب کړي نو هیڅ امکان نه درلوده چې موږ په کانکور کې ښه نمرې ترلاسه کړی وای.
د لوګر والی حلیم فدایی دا ډول ټولنیز پروګرامونه د حکومت او ولس د وصل یوه کړۍ بولي او له نورو خصوصي متشبثینو هم غوښتنه کوي چې د ټولنې د پرمختګ او د ځوان نسل د روزنې لپاره د وطنوال په شان پروګرامونه عملي کړي.
دغه ډول اجتماعي ټولنیز او فرهنګي کارونه کولای شي د خصوصي سکتور، دولتي سکتور او ولسی سکتور ترمنځ دی وصل کړی شي. ما هیله ده چې نور خصوصي متشبثین هم همدغه لار تعقیب کړي.
ملي سوداګر عبدالرحمن وطنوال دا هم وایي غواړي له دې ښوونیزو پروګرامونو سربیره د زده کوونکو لپاره په ژمنیو رخصتیو کې له اووم تر دولسمو ټولګیو پورې د مرکز په ښوونځیو کې ژمني ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي تر څو په راتلونکي ښوونیز کال کې زده کوونکي په پوره تیاری زده کړې پر مخ بوزي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلي پیغامونه د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې خبرو خو بوس په اسمي سنو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي.
زاهد الله د کونړ له دنګامل سوالي له ولسم شخواړي چې د دوی په سیمه کې د واکسین مسلې ته توجه وکړي. دای وای ماشومان په ناروغي وخت شوې دي. یار محمد تحریک لیکي ولسم شاهل من ته پاملرنه وکړه او وې شوره. جان محمد لیکي د هلمند په جګړه کې طالبان لمات سره مخامخ دي. اڅک زای لیکي زه د هلمند د ناوی ولسوالیم او اوس په کابل کې محصل یم. اڅک زای بیا لیکي د جګړې له عمله مې له کور سره د دوی اونۍ وشوې چې اړیکه نه رانیولې. زبیح الله د هلمند له نهر سراج ولسوالي څخه ورته لیکنه لري. دی وایي د جنگ له عمله مې دوی هفتې وشوې چې له کورنۍ سره اړیکه نه رانیولې. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکي په لشکرګاه کې چې هر چاته ګورم روحن یو ډول نارامه دی. اقرا عثماني له زابل لیکي په هلمند کې امنیتي چارواکي هم ژغې نه دي ځکه امنیت خراب شوی دی. میرام شاه له ګیلان لیکي د پاکستاني کلدارو چلند چې بند شي د افغانستان اقتصاد به وده وکړي. حاجي ګل عزیز د هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند جګړه د هلمند پله ته را رسېدلې ده. او عبید الله بیا لیکلی دی چې د هلمند په جګړې کې له پرون را په دې خوا تغییر راغلی دی او طالبان په شا شوي دي. بسم الله عابد د هلمند د راپورونه د بنسټ دی چې جګړه مهار شوې ده، اوس هم جګړه په شدت روانه ده. نور الله بارکزی لیکي په هلمند کې دولت او طالبان دې بالاخره جګړه بس کړي، ولس ډیر له ستونزو سره مخامخ دی. زموږ خپرونې په افغانستان کې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي خپرې شي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. له محمد حدیث پردي څخه لنډ خبرونه.
د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د تازه پوځي ځواکونو په ورسېدو دغه ولایت د پسابن ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی. په لوګر کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو په هدف پر یو موټر سایکل په یو وخت د دوو کسانو پر سفر بندیز ولګول شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امنیتي او دفاعي ادارو له چارواکو سره د هلمند، کندهار، زابل، اروزګان او یو شمیر شمالي ولایتونو پر امنیتي وضعیت د سې شنبې په ورځ خبرې وکړې. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر نادر نادری په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د ادارې مشر وټاکل شو. په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین محمد بلخی د ژوند او هنري آثارو په اړه د نړیوال کانفرنس لپاره تیاری پیل شوې دي. د هند حکومت په نیوی ډیلی کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د ایران له ولسمشر وغوښتل چې هلته د نیول شوي ایرانی ولاصله بریتانیوي ښځې نازنین زاغری دوسیه له سره وکتل شي. او د مسکو ګڼ شمېر ښاریانو پرون په دې هیواد کې د تروریزم ضد پر نوي قانون د اعتراض لپاره غونډه وکړه. هغوی د قانون د روسانو پر مدني ازادیو او د خلکو پر شخصي حریم د حمله هڅه بللې ده.
په کوټه کې د وړمې ورځې د چاودنې په ضد پرون د بلوچستان په مرکز او اکثرو سیمو کې بشپړ کار بندیز اعلان شو او ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. د بلوچستان حکومت د دې پیښې په تړاو درې ورځنی ماتم اعلان کړی. برکوال میاخیل له کوټې له نور تفصیل سره.
د کوټې په ملکی روغتون کې پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکو برید د قربانیانو شمیر لا پسې زیاتیږي او په مرګونی حالت کې پراته ټپیان هم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې پیښه کې له ټپي کسانو څخه پرون دوه نورو تنو هم سا ورکړه او د وژل شویو کسانو شمیر درې اویا تنو ته ورسېد چې شاوخوا پنځوس تنه پکې مدافع وکیلان دي. د دې خونړۍ پیښې په ضد د بلوچستان د تجارانو اتحادیې په ټول ایالت کې کار بندیز اعلان کړی و چې په نتیجه کې د کوټې ښار لوی او واړه کاروباري مرکزونه په بشپړ توګه تړلی وو او د ایالت په نور اکثرو سیمو کې هم کار بندیز شوی وو. د تجارانو د اتحادیې مشر عبدالرحیم کاکړ په دیاړ ازادي راډیو ته وویل
مرکزی انجمن تاجران ټول مرګري څوک وینه ورکوي او مریضانو ته څوک پر لاشو باندې ولاړ دي او دا ډیر ولمناک حادثه ده. دا زموږ د صوبې او د ښار او د ملک لپاره ډیر سخت نقصان دی. مرکزی انجمن تاجران بلوچستان مکمل شټډون ارتال د کوټ په ښار کې او په صوبه بر کې چې دی مر د سوګ اعلان کړی دی.
ایالتي حکومت پر مدافع وکیلانو د ځان وژونکو برید په ضد په ټول ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی چې د بلوچستان اسمبلی په شمول د اکثرو لویو دولتي دفترونو بیرغونه راکښته کړل شوي دي. د دې ترڅنګ د بلوچستان پوهنتونونه، کالجونه او ټولې تعلیمي ادارې هم د سې شنبې په ورځ د ماتم په توګه تړلې وې. د دوشنبې په خونړۍ پیښه کې د وژل شویو اکثرو مدافع وکیلانو او دوو وژل شویو خبریالانو د مړیو د ښخولو لړۍ چې وړمه ورځ ماسپښین پیل شوې وه تر پرون ماسپښینه یې دوام وکړ او ټول وژل شوي کسان د کوټې په شمول د بلوچستان په شاوخوا سیمو کې خاورو ته وسپارل شول. د عوامي نېشنل ګوند د ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي کشر ورور اسکر خان هم د دې پیښې له قربانیانو څخه وو او د سې شنبې په ورځ په چمن سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. ورور یې اصغر خان اڅکزي د جنازې په مراسمو کې د وینا په مهال وویل د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د سې شنبې په ورځ کوټې ته راغی چې لومړی نظامي روغتون ته د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او بیا یې په ملکي روغتون کې د پیښې د ځای تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې وکړې. عمران خان وویل خپل منځي اختلافات مو د ترهګرۍ د ځپلو په مخ کې باید خنډ نه شي. مش ټول پاکستانیان پر دې خبر هم ژغیو چې هر ډول ترهګرو ته به ټول قوم په ګډه ماتې ورکوو. پر ځای د دې چې پر یو بل د غلطیو تور پورې کړو، د کوټې په پیښه کې چې هر څوک لاس لري، هر سازمان چې وي، موږ ټول قوم به په کلک هوډ سره هغوی ته ماتې ورکوو. سره له دې چې د کوټې د وړمې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نامه وسله والې ډلې منلی، خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی وایي په بلوچستان کې داعش او پاکستاني طالبان نسته، خو وایي څوک چې د ترهګرۍ په پیښو کې لاس لري په ضد به یې کلک ګامونه پورته کړي. په بلوچستان کې پاکستاني طالبان او داعش نسته، خو هر څوک چې د وسله والو ملاتړې دي موږ به یې ونه بخښو. موږ بیرته خپلو خلکو ته باور ورکوو چې ملکي حکومت او امنیتي ادارې به په ګډه په بلوچستان کې بیرته امنیت راولو. پرون ماښام د کوټې په بېلابېلو ځایونو کې، خصوصا په ملکي روغتون کې، د وړمې ورځې د پیښو پر ځای لوړ پوړو دولتي چارواکیو او عامو خلکو د وژل شویو کسانو په یاد شمې بلې کړې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خبري شو، د ماښام لوو د سهار تر بجو پورې آشنا راډیو په منځني سپه دولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبره کړو، د انصاف په لټه کې پروګرام کې د یو مایوب شکایت اوریدل شي. دا پروګرام خان محمد سین وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوي ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید، او غواړو چې پکې د کابل ولایت د باګرامي د ولسوالۍ د یو معلول رحمان الله ستونزې خبره کړو. رحمان الله د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې خبرونه ته ویلي چې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره د یو معلول په توګه رجستر او حقوق هم د نورو معلولینو په سیر ثبت شوی، خو ډېرې میاشتې کېږي چې خپل تنخواه پسې په دفترونو کې سرګردانه ګرځي. د ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزې زیاتې دي، په تنخواه پسې ډېر ګرځېدلی، خو ستونزې تر اوسه حل شوې نه ده. دی وی اړ شوم چې خپل غږ د ازادۍ راډیو له لارې د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مسؤلینو ته ورسوم.
د انصاف پلټکه
کله چې رحمان الله له ازادۍ راډیو سره په اړیکه کې و، دا پوښتنه مو ځنې وکړه: رورستان نوم څه دی او د کوم ځای مو تماس نیولې؟
نوم رحمان الله د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکی
یم. ستاسو ستونزه څه ده؟
ما یبینو ماشه طول ولسوالی ته ورکل د کابل نوای هته ورکل، اما د بګرامي ولسوالی تر اوسه پورې پاتې ده. او دی وای چې مونږه تخصیص نه لرو، دی ما دغه کې مونږ ته پیسې نه درکړي چې مونږ تاسو ماشه درکو، چې زو بیا دی مونږ ته وای چې تاسو یو میاش بعد راشي، یو میاش انتظار وبا سو بیا ورشو، بیا وای چې یو میاش بعد راشي، یو میاش بعد راشي احوال واخلي کې دی شلغلی دقیق مختنه وایم د سیو مشغوله غو انتخابر مونږ ته کوي.
سو میاشت کېږي چې تنخواه پسې ګرځي.
دا څلور پنځه میاشتې کېږي چې زه راځم. که دوی مسله واده ډېره مخکې نه کړی چې ستاسو معاشات به په دغه وخت باندې حواله شي، اما دغه پنځه شپږ میاشتې موږ زه راځو بې فایدې ده.
د بګرامۍ د ولسوالۍ د ټولو معلولینو تنخواه پاتې ده او که یوازې ستا تنخواه پاتې ده؟
دوی خو وایي چې ستاسو مکمله به ولسوالۍ پاتې ده، اما ماته معلومات نورو نه کېږي. استاد چې زه کله ځم که خپل بانک کې کارت چې کوم همداسې ده، پیسې پکې نه وي. او که دوی ته ورنه محاسبې ته یا مثال د نورو شعباتو ته هغه وایي چې تاسو ماشینه تر اوسه نه دی اول شوي او موږ په تخصیص نه لرو، پیسې نه لرو.
څه وایي چې د دې ولسوالۍ تخصیص ولې تر اوسه نه دی راغلی؟
وایي موږ په نه پرېږدو، دولتي کار ده نو دوی خو داسې وایي، دا منصوبین چې هلته کوم دي.
وروره، څنګه معلول شوې؟ څو کاله کېږي او د معلولیت کارت یې اخیستی او که نه؟
د معلولیت خو ډېر وخت وشو، تقریبا اتلس اولس کاله ووتل، اما ما کارت مې دا یو نیم کال کېږي چې جوړ کړی دی. تر اوسه پورې مې اول ځل ده چې زه اخلمه، او چماش واخلم اما دا چې دې ما سره واده کړی و چې تقریبا شپږ میاشتې بعد به تاسو ماش تر کولای شي اما تر اوسه پورې هر دوه میاشتې بعد یوه میاشت پاس شل ورځې بعد دې څنګه ما سره واده کوي په وخت ورځمه پیسې پکې نه وي حادثه خو ملکي حادثه وه په یو کور کښې را باندې انفجار وشو او هغه هلته زما ښی لاس په دې کښې معیوبه شو او بیا چې کله راغلم یو چا راته دا لاره وښوده چې ته یو کار جوړ کړه ته خو معیوب یې بیا هغه مکمل مراحل مې طی کړل په امنیت او په والي وو په دې خلکو باندې هغو سره هغو تایید کړل چې هو دا کار شوی په دې وخت کښې د هغو سره اسناد موجود وو هغه نه بعد ما ته کتابچه را کړه او کتابچې نه بعد کارت هم را ته را کړه واده را سره وکړه چې بس ستا معاش به حواله شي
وروره د کوم بل کار وس هم لرې او که یوازې همدغې تنخوا ته ناست یې
والله اوس په روغ کار نه کوم نه بل کار نه کوم صرف همدغه معاش په تمه باندې یم
ته وایې چې د بل کار وس نه لرې نو ژوند یې له سختیو سره مخ نه دی
والله ژوند خو بس نو سړی چې کار نه کوي ژوند خو به طبیعي ده چې تریخ به وي که نه
په کور کښې د بل څوک نه شته چې کار وکړي او دا ستونزه دې ورسره کمه شي
نه زه خو خپله داسې څوک نه لرم چې کار وکړي همدا یو زه یم او مقصد کله کله کوم کار مر پیدا شي چېرته کوم منشیتو منشیتو بل شی کښې پیدا شي نن سبا کار نه شته نو په هغه کښې سره څه کار کوم او که نه یي د اوس فی الحال بېکار یم دا څو میاشتې ووتلې
ته چې کله مربوطو دفترونو ته تللی مسؤولین څه وایي چې تنخوا به دې کله حواله شي
نه زما د پسته ته یوه خبره کوي یا ما باد اوله شبېږي یا کو نیمه باد اوله شبېږي صرف دومره وایي چې اوله واخله نور څه نه وایي پیسې د سوي دي زمونږ نه خلاص یې هېڅ نه و مشکل مونږ نه شته اما مونږ تخصیص نه لرو دوی داسې وایي
اوس له دې وزارته څه غواړې
بس سی زمونږ خو دغه غوښتنه زمونږ د معاش حواله کړي او په خپل وخت باندې مونږ ته معاش راکړي نور څه غوښتنه ترې نه لرو
د انصاف په لټه کې
د بګرامیو د ولسوالۍ د یوه معلول رحمان الله ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مرستیالې جمیله افغاني سره شریکه کړه او ومو پختله محترمې مرستیالې وزیر جمیله افغاني د بګرامیو د ولسوالۍ یو معلول رحمان الله وایي سره له دې چې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره یې د معلولیت حقوق تثبیت شوي خو څو میاشتې کېږي چې تنخوا پسې سرګردانه دی دا ویلی شي چې د معلولینو د نوي کال د تنخواګانو ورکول به کله پیل شي
ډېر زیات مهرباني انشاءالله مونږ په کابل ښار کښې ټولو ولسوالیانو ته ټول ناحیو ته مونږ ناحیهوار تخصیص ورکوو او څنګه تر اوسه پورې مونږ د 93 او 94 کال قرضه چې وو هغه مونږ خلاص کړو انشاءالله اوس د 95 کال پرداختونه مونږ شروع کړي یو انشاءالله په نږدې راتلونکې دوه درې ورځو کښې مونږ ته وزارت مالیه تخصیص ورکوي او انشاءالله مونږ خپل مراجعینو ته پیسې رسوو اداري کارونه مونږ طرف نه خلاص دی فقط معینیت مالی د هغوی تخصیص انشاءالله ورته راستوي
رحمان الله دا هم وایي چې ډېرې میاشتې وشوې دفتر په دفتر ګرځي خو هسو یې نتیجه نه ده ورکړې
دا ډېر جالبه خبره ده چې دا یو کال مراجعه کوي او د دې مشکل حل کېږي نه زمونږ په سیستم کښې چې ډېر زیات یو شخص ته تاخیر راشي د یو میاشت نه زیاتر تاخیر نه راځي دا ورور ته زما تلیفون نمبر تاسو ورکړي انشاءالله زه په خپله ورسره خبرې کوم او کېدای شي چې دا په خپله سبا سهار راشي زما دفتر ته انشاءالله د دې مشکل بررسي کوو چې حاصل وجوهات څه دی څنګه دا ورور ته د دې حقوق نه دی رسول شوی
جناب موین صاحب د بګرامۍ په ولسوالۍ کښې د معلولینو تنخواګانې همدا اوس جاري دي
بلکل بلکل ټول ولسوالیانو ته انشاءالله رسېدلی دی څنګه چې ما مخکې وویل د پروس کالونو قرضه جات چې وو هغه خلاص شو او اوس زمونږ تادیت د نوي کال دپاره شروع دی
جناب افغاني صاحب که دغه ورور ستاسې خبرې اورېدلې وي او وغواړي چې ستاسې دفتر ته راشي او خپله ستونزه درته له نږدې ووایي ژمنه کوئ چې ورسره به ووینې او مرسته به ورسره وکړئ
ولې نه ولې نه انشاءالله مونږ خو خدمت دپاره دلته راغلي یو او انشاءالله د دوی خدمت دپاره حاضر یو کېدای شي چې راشي او تاسو زما خپل شمېره دې ته ورکړي چې ما سره تماس ونیسي انشاءالله زه خدمت ورته ولاړه یم
د انصاف په لټه کې
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا وده دی ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزې لرئ او هلې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکو
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې مو ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو د دې بیا هم د ازادي او اوریدونکو د دې خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره یو. د خبرونه ز اجمل تورمان د طاهر روشان په همکارۍ سره تاسو ته وړاندې کوم. نورازي پیغامونه ته ورشو کوم چې تاسو د ازادي راډیو په پیغام سپټونکو ماشين کې ثبت کړی دي.
السلام علیکم، زه سردار ولی د پکتیا څخه تاسو سره تماس کوم. ما د افغانستان د دولتي چارواکو نه دا هیله ده چې په افغانستان کې هر ځای کې استخبارات زیات کړي او خپل عملیات پر ځای کړي وکړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو دا پیغام پریږم. سراج احمد یم، د جابل ولایت شاجیل ولسوالۍ څخه. محترمه، څرنګه چې موږ نن کور په شاجی ولسوالۍ کې د نیم خارغنده ولسوالۍ کې د ارغنده او خارګډي سره سخت مشکلات سره مخامخ دي. په ټول ولسوالۍ کې د ارغنده یو کلینیک وجود نه لري. په دې حکله باندې د سوي کارکونکو د چاچانې لرياست څخه موږ غوښتنه درته چې موږ د پاره د ولسوالۍ کې یو کلینیک جوړ کړو. موږ ارغنده ولاره ډیره خرابه ده. په تیر څوارلو سوښتلو کلونو کې دغه هیڅ توجه نه ده شوی چې دا غلاره ته جوړ کړي. موږ له ډیرو سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. د دولت توجه او اخر مزم د دې خاورې اوسیدونکو د دې خاورې د دې ملک وګړي یو ځای دی وکي چې د دولت توجه زموږ سره ته وګړي او موږ د مشکلاتو ته توجه وکړي. تر دې چې موږ دغه د شاعت په برخه کې یو کلینیک راته جوړ چې دا غلار نه جوړ شي تر څو موږ ملګران په څیر ډول ته راشاجي موږ سره راورسیږي. نو د دولت توجه. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه ماتیولایم د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. زمون پور سولای کې دا مشکل دي چې د پټن ور سولای د نوی کندولار چونه تړي او ټول طالبان په ما غدار غزي د مونږ ګور سولای ته د پټن نارووني مګو د پاکستان دی متا سندر دی وزګړی نارووني مګو بوله تا او د مګبل ناراضي د سرنګړه سیمه ته سرنګړه سیمه ناراضي او چیلم ته چیلم ندي ورګوډه کې مرکز دی په هغه دینه تفصیلي دي. دا غلارې مخنیوي چې ونه شي نبي ګرځي چې تر باندې لوې لار کې اندغه دینه راځي یان بنت داريږي او ټول لارې اندغه دینه خراب ده. دا لارې چې مخه ونن شي او دینه ری کند او دې مقبولو دا طالبان په دا لار نه کوي چې ټول لارې دا دغه دینه خراب دي.
السلام علیکم، یا مطلب د روزګان د ولایت څخه په پیغام پیړدم. د کندهار مبارک به وایم، د کندهار باندې په نیدل چې د حکومت یو ډیر په ځای ګام دی و دې موږ د حکومت څخه یو هیله لرو چې باید د دې کندهار باندې دوه ته باید مخرت وټاکي او دوی نشته درې نشته تر څو د خلک د کندهاري ځان سره لري کې وټاکي. دې دا چې یو اقدام کوي په کندهار کې چې اکتبه خلک نه خبره دي د کندهاري باندې کوي او دا وایي چې کندهاري د چا سره ګیرسه هغه پولیس نه اخی. دا خدای صورت وین کې چې مقصد یې شریف کندهاري سره په تو ویډیو پولیس یې تیر کې نو واخ دا خو ډیر یو بې ځای کار دی او شي اقدام د مجنبول باید باید اقدام دی باید حکومت د دې مخنیوي وکړي او دې ته مهلت ورکړي. وسلام.
زما ولسمشر محمد اشرف غنی ته دا پیغام دی چې پاکستان سمدغه چې قوي دریځونی سي او پاکستان د نور سفرونه ونه کی او بل دا چې په دینګرار کې کونړ کې بس دا چې بس امنیت قومندانو خپل پیدا کې قندار کې پیدا شوی دی دا چې قندار بند کړه وانه وچلول بس دا چې قومندان پیدا شي په دلته خدای د حکومتي چارواکو کار دی چې دا بند شي. دلته دیو مرکه کې چې د ځمن کان د ولس کار دا ستا کار دی دکاندار کار دی دا حکومت کار دی چې جاته د بهرنی اثر ولې د دیوا دی غلې زبط کیږي. نو دا غوانه په کندهار بالکل په کونړه په دغه کې بند شي په ننګرهار کې. سرحدی ولایتونو قندار کې بند شو افغانه جګه سلا خدمات پیغام وسلام
دوستانو د پیغامونو په لړ کې مغاورې دل چې که څه هم په کندهار کې د کلدار د بندیدو په اړه هرکلی شوی خو اندېښنه دا ده چې وای وخت کم ورکړل شوی دی چې هغه کسان چې کلدار لري دا ځانته په افغانۍ وبدلی کی. په همدې اړه مو غوښتل چې د کندهار ولایت د مقام نظر هم واخلو چې څومره وخت ورکړل شوی دغو کسانو ته. زموږ همکار سباون کاکړ د کندهار د والي لویان ښاغلي سمیم خپلواک سره مرکه کړې ده. راځئ په ګډه دغه مرکه واورو.
زما پوښتنه دا ده جناب خپلواک صاحب، د کندهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې حکومت دې څه وخت د دوی لپاره ورکړي چې د دې لپاره ورکړي چې دوی خپل کالداري په افغانۍ تبادله کړي. ستاسو د ادارې په دې اړه څه وایي؟
مننه. دا دغه موضوع لپاره چې لمړی باید وایي چې د کندهار د ولایتي ادارې د لوري څخه هم پرون یو غونډه دایره سوله چې هغه کې امنیه کمانډان د اوتاک تجارت رئیس د افغانستان بانک د حوزې په کچه رئیس دی په دا غونډه کې اشتراک لاره او په غونډه کې هم د کالدارو پر باندې دوه باندې بحث وسو. خلکو ته هم یعنی وخت ورکړل شوی دی چې د رسنیو د لارې څخه همدارنګه په ولسوالۍ کې د ځینې مساجدو له لورې او د امنیتي کسانو هم دا تعهد وکړي چې موږ هم په ولسوالۍ کې دغه موضوع د کالدارو د بندېدو د موضوع تر ولسوالۍ پورې موږ رسوو. دوی ته وخت ورکړل شوی دی.
جناب خپلواک، څومره وخت دوی ته ورکول شوی دی؟
په تدریجي ډول سره تقریبا داسې زیاتو کم یو نیمه اونۍ یا لس ورځې وخت ورکړل شوی دی دوی ته.
خپلواک صاحب، د کندهار ولایت صرفان سره به دومره پیسې موجوده وي چې کندهار ولایت ته ووي شي یا د کندهار خلکو ته ووي شي یا دومره کالداري چې په افغاني بدلیږي، څه نظر لري؟
تیر ورځ هم کومه غونډه چې دایره سوې وه د کندهار والی په مشرۍ سره د افغانستان بانک د صاحبي زون مسؤوله په دا غونډه کې برخه لره. هغه ویل چې کومه ستونزه موږ نه لرو د افغاني په حساب سره، هر څومره چې وغواړي صرفان موږ کولای شو چې افغاني دې ته په اختیار کې ورکړو. او همدارنګه یو بل ډېر مهم موضوع چې یاد اسول چې هغه روزمره یعنی هر سهار به دوی صرافانو ته او همدارنګه او تاک تجارت ته د افغانیو او د کالدارو هغه نرخ به ورکوي دوی ته چې کالدار یې د افغانستان بانک له لوري څخه ټاکل کېږي. هغه د بهرنیو اسعارو هغه ټاکلي نرخ چې دی هغه ټاکل کېږي. او خو تېره ورځ دا تعهد یې وکړي چې کومه ستونزه موږ نه لرو د افغانیو په برخه کې ولا افغانی لرو، موږ کولای شو چې صرافانو ته په اختیار کې ورکړو.
بله، دغه کالدارو د بندیدو سره به څه فکر کوي؟ آیا د کالدارو په عموم ډول په عمومي ډول به د کالدارو نرخ په کندهار کې خصوصا په کندهار کې راکم شي او څنګه؟
اغلبا معلومدار ده کچیر موږ وګورو مخکې کالدار یعنی زر کالداري 650 افغانی کېدلې چې دغه د افغانی ته د اولیت ورکولو په برخه کې یعنی دا پروسه شروع شوه چې لمړی په سپین بولداک ولسوالۍ کې د کندهار په سپین بولداک ولسوالۍ کې د خلکو له لوري دغه موضوع یاد اسول چې دی یعنی ولسی خلک په خپل خواشه ویل چې موږ پراتون کې د کندهار پر ځای باندې د افغاني څخه واره چې استفاده وکړو او پراکړه ورکړي چې افغاني وکړو. یعنی اوس چې موږ ګورو چې ډیر تغیر راغلی دی، یعنی د افغاني خپل ارزښت د لاس نه دی ورکړی او کندهار خپل ارزښت د لاس ورکړی دی او افغاني پورته شوی دی.
اوس بیا هم راځو ستاسو پیغامونه اورو، وګورو چې نور دوستانو په خپل پیغامونو کې څه ویل دي.
سلام علیکم، جوړ په خیر. ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. روز ابراهیم جان خبر کوم د هلمند ولایت څخه، هغه د لشکرګاه شهر څخه ورور. سپدنی سمو دا هله د هلمند ته ځواکونه راوستي، هلمند ته فوج راوستي، هلمند ته کومک ورکړي. هلمند د سکوت په حال کې دی، شهر د سکوت په حال کې دی ورور. بابا جول سوالینی ولید نه دالی ول سوالینی چانجیر سم لا بلکې چانجیر سم اعلان نیولید اوس کار پر نو شروع دی وره. هیڅ واصل کنه راغله، هیڅ فوز کنه راغله وره. د چارواک صدا غهیل وره چې غته ټول چارواک چې وره هلمند توجه هلمند څه کوت په حال کې دی وره. موږ پیغام نشر کی استای د زری رادیو ته یو جهان مننه وره چې موږ تم وخت راکې د اعلی پامان.
سلام علیکم، آیا سلام د کومار لاګه ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. باز دې پیغام دا دی چې د پاکستان هلیکوپټر چې لوګر په لوګر کې طالبانو په سیمه کې پریوتل دی، نو د پاکستان خو نفوس په طالبان باندې خپل زیات دی، ځکه چې د هغې تمویل تجهیز او ټریننګ او سازمان هغې ورکوي، او د کوټې شورا د پاکستان شورا د هغې په لاس کې. دوی څنګه د افغان حکومت نه د همکارۍ غوښتنه کوي؟ او بله دا چې کله د کفتر ورانی او د تخنیکي ترمیم دپاره بیا ول کېږي، نو پیلوټ یې کوي. په دې کې پاکستاني جنرالان او روسي جنرالان څه کوي؟ دې نه معلومېږي چې دوی په خپله قصدن د لوګر په سیمه کې طالبانو سره لیدل کوي، چې پاکستان جنرالان پکې جرګه شي او روسان هغوی ته تجهیزات ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه راشق الله یم د کونړ څخه. د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلام کوم، زما سلام قبول او منظور کړي. باقي د دولت مخالفینو دا هیله لرمه چې په لارو کې عوام خلک ځوروي، دولتي خلک ځوروي. آیا دوی اختار له دوی کو چې جنګ کوي او جنګیږي، خو د یو مقصد دپاره جنګیږي؟ د حکومت را لاسه کړم، د خلک را لاسه کړم، اداره را لاسه کړم، نو چې دوی دسې دا خلک ځوروي او دغه سربازان ځوروي، دغه دولت اتباع ځوروي، آیا دوی به سار له دا نوي عسکر د کوم ځای نه راوړي؟ دوی ته خو هم بیا غړغړ مخالفین پیدا کېږي. نن پر دوشنبه په ورځ باندې مازیګر څلور بجې د غازی آباد ولسوالۍ د کونړ غازی آباد ولسوالۍ په لار کې پنځه کسان ښکته کړي دي، عوام خلک او زنانه او ماشومان یې ته په سړک پرېښلي. آیا دا ظلم نه دی؟ دا ظلم دی. دا یو انساني بشري حقوقو نه ناحق عمل دی. باید دې اصلاحات وشي، او په دې کې هېڅکله ورونه چې دا دولت د دې لارې امنیت ونیسي، او طالبان ورونه دا خواهش لرمه چې عوام خلک دې نه ځوروي. جنګ کوي، سیاست دې وکړي، سیاست کوي او جنګ کوي، جنګ دې وکړي، خو عوام خلکو ته په لارو کې نه ودرېږي. دغه عوام، دغه خلک، دا دوی خویندې دي، دغه ماشومان دې بچیان دي، دغه خلک دې ورونه دي. ما پیغام ټولو اورېدونکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
زه عبدالغفور د کندهار د ولایت تختپل د ولسوالۍ د ازادۍ راډیو څخه و جنرال اجکسه دا غوښتنه لرم، دا هیله زین لرم چې دغه د تختپل د ولسوالۍ عسکر چې دغه ولاړ دي، خلک ورځي د خلکو په شان اخي، وایي چې بیا راوځي در کوم یې هغه ځینې غلا کوي، او دغه څنګه خلکو ته ښکنځل کوي. ما د جنرال عبدالاجکسه دغه خواستی چې دغه خلکو ته ووایي اپس واخي، دغه خلک ډېر ځینې په عذاب دي، او که دا رقم کوي خو ولا کوي څوک بیا د ولسوالۍ له لارې راشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه منیب الله فضلی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. غواړم چې دغه زما پیغام خپور شي د مهاجرینو په اړه چې ستونزې رامنځته شوي. دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي، او هغه مهاجرین چې دلته د پاکستان راغلي دي او د غم خادۍ د ګډون لپاره، او هغوی دلته سره د کارډونو د تورخم د لارې نشي اخوتلی، باید دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه کارډونه سره واوړي او خپل کډې رابار کړي او خپل ګران هېواد ته راشي.
دا هم د نن ازادي اوریدونکو چې تاسو واوریدله، تر بلې مو پلوي او بخونکي خدای سپارو. خو په تلو کې یو خبره چې باید وکړو، هغه دا چې په دغه خبرونه کې خبره شوی پیغامونه په هیڅ ډول د ازادي رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. خوشاله اوسئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
لے 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 تماشے